نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي او بل خبرونه پیل شو تر نه بجو دوام کوي او ری چې د افغان پر محلي پولیسو د یوې نړیوالې ډلې د انتقادونو په انتقادونه راپورت شوی. البته دا ډله وایي چې په افغانستان کې چې پر افغان پولیسو ورستر بلې د افغانستان حکومت اتکا کوي، دا پولیس د خلکو په زورولو او د غرض له بشري حقوقو څخه په سرغړونو کې ښکېل دي. پر دې سربیره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان بامیان ولایت به سبا په رسمي ډول د سارک د سیمایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو اویا کسان نیولې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمینی د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر وینا څو واره مختل شوه. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوی ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش، د اجرایي رئیس لومړی مرستیال حاجي محمد محقق او شاوخوا سل تنه بهرني میلمانه او ډیپلوماتان به په هغو مراسمو کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد امین باوري ازادي راډیو ته وویل داوی داغو نړیوالو سازمانونو استازي چې په کابل کې فعالیت کوي، د سفارتونو استازي او د یونسکو غړي به چې له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرسته کوي په دې مراسم کې ګډون وکړي. تر دې مخکې د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په ویلامی کې څرګنده کړې چې په کابل کې د دوه اتیا عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروین، تریاک او چرس هم ضبط کړي دي. په دې ویلامی کې چې پرون خپره شوه ویل شوي دي چې یو لس موټر او نهه میله وسلې هم له قاچاقوړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړي دي. چک جمهوریت یو شمیر مهر پر مختللی طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د بګرام په وای دګر کې د امریکایي ځواکونو پر وختون کې چکی ډاکټر ایفو کاسپاری کویل 15 انډسکوپی به ډیر ژر افغان ډاکټرانو ته وسپارل شي. ډاکټر کاسپاری د چک خبری اژانس چې تی کې ته ویل هیواد د دغه وسایلو د روزنې لپاره یو شمیر افغان ډاکټرانو ته په پراګ کې د زده کړې امکانات هم برابروي. د سکاتلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په څلور ورځنۍ لوبه کې تر اوسه سکاتلند په لومړي پړاو کې 220 منډې کړې دي او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لورې سمیع الله شینواري درې لوبغاړي، محمد نبی دوه لوبغاړي، میرویس اشرف، یمین احمدزی او رحمت چا یو لوبغاړی سوځولې دي. دغه څلور ورځنۍ لوبې سبا پای ته رسیږي. او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمینی د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څو واره مختل شوه. روحانی د تهران په جنوب کې د خمینی په مقبره کې د وینا په ترڅ کې په داسې حال کې د یووالي غوښتنه وکړه چې د ده په وینا هیواد له دښمنانو سره مخامخ دی. د ایران او لویدیځ خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی د تاړ کړ چې لنډه دمه وکړي. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه کوله چې د روحانی وینا ګډوډه کړي په داسې حال کې چې ځینو نورو د هغو ملاتړ د الله اکبر نارې وهلې. د فارس خبری اژانس وایي ځینو هم مړه دی وی امریکا شعارونه ورکول. د ایران سخت دریځ د روحانی پر ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره پر اټومي خبرو اعتراض کړی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جوګپوړي استازي په واشنگټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان آلن تیره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل ښایي د یوه نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه شي. دا وایي دا یوه اوږده مبارزه ده، داسې برخې لکه د داعش د ډلې د مفکورې ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډېر وخت ته اړتیا پیدا کړي، خو موږ کولی شو او باید د دې ګواښ مخې ته ودرېږو. جنرال آلن تر دې یوه ورځ مخکې په پاریس کې و او هلته یې د شلو هغو هېوادو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ایتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړې. د جنرال آلن په وینا د امریکا په مشرۍ ایتلاف د عراق په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال مات کړي دي او دغه ډلې چې مخکې کومې سیمینی ولوی دا غوی 25% ایله لاس اور کړی دی. د چین دولتي رسنۍ وای د ژغورن کارکونکو په یانګزی سین کې د ډوبې شوې کشتۍ لزایا مخپخ کاته 115 مایل ساحه په لټلې چې کله پیخ ژوندۍ پاتې شوی کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغه کشتۍ 300 په لې ورکې دي. ژغورونکو 15 مړې لیسن درایستي. یوازې 14 تنه ژوندۍ ژغورل شوي دي په دغه کشتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه. 456 تنه چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکي سیلانیان وسپاره وه. د سینهوا خبري اژانس د خبر له مخې ژغورونکي د دې لپاره چې د کشتۍ دننه خونو ته خلاصرسی پیدا کړي غواړي اوختي پاسنی اړخې سوری کړي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړي دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لیسینکو د چهارشنبه په ورځ ویل بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونه په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د بریدونو پر مهال د دونیسک په لویدیځ کې دوه ملکیان وژل شوي دي. په دې ترڅ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو یوه قومندان ادوارد سورین تور پور کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنګرونو ډزې کړي دي. د روسیې د مالی پخوانی وزیر الکسی کودرین ویلي د روسیې اقتصاد له یو ښکاره بحران سره مخامخ دی چې له دې سره سرمایه په وتلو ده او اقتصادي وده ورو شوې ده. د الکسی کودرین په وینا علت د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بایو ټیټېدل دي. کودرین تیره ورځ په ماسکو کې د روسیې فدرالي شورا ته دا هم ویل چې تیر کال له روسیې 150 میلیارده ډالره وتلي دي او روان کال به له 100 تر 110 میلیارده ډالرو بهر شي. روسیې د مالی د پخوانی وزیر په وینا له هیواده د پانګې د ایستلو مسؤلیت تر ډیره د خصوصي سکتور په غاړه دی ځکه چې په روسیا کې کار نشته. کودرین له 2000 تر 2011 کلونو پورې د روسیې د مالی وزیر و. او وروستی خبر دا چې د لاتویا دفاع وزیر ریمونز ویجوینز د دغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د لاتویا پارلمان ولسمشر انتخابوي. ویجوینز له 100 رایو څخه 55 رایې اخیستي. وروسته تر دې چې د رایې نتیجه اعلان شوه ویجوینز ویل چې زه به تر 7 ساعته وکړم چې د لاتویا امنیت ښه شي او د ټول هیواد اقتصاد ته به هم توجه وکړم. 48 کلن ویجوینز د چاپیریال ساتنې انجینر دی او د 10 کلونو په مخه د لاتویا د چاپیریال ساتنې وزیر پاتې شوی دی. تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورستر بل ډېرې اتکا کوي چې ورته ارزانه دي خو خطرناکه او په جنایتونو کې هم لاس لري. د فاریاب یو اوسیدونکي هم محلي پولیس د په ناوړه چلند تورن کړل.
اگر انداز نه پیه اونجا تکاو جور کرده که این بنام پول چرخه جور کرده از یک طبقه به زیر زمین دور میکنه مردم از زده زده میده.
در اولسی جرگه داری پلاوی وای چې د په کابل کې د ایران سفارت یو شمیر ځوانان د سوریه جګړې ته استوي.
ځوانان درته دعوت کوي چې د ایران د سفارت په ویزه خپل سره دوی د ایران ته د ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنگونو کې.
په کابل کې له ټوکوونکو سره چې د حکومت لخوا وضعیت د نه پاملرنې په خاطر اعتصاب کړی او د تدریس لپاره ټولګیو ته نزي هم غږیدلې وو.
ما تقریبا 2 سال کار کړی دا و اشفاق درو اته سوځ ما ماشت او لس نفر افامین.
یا افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهم نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند رنګ او د ژوند په شیبو کې هم دا موضوع څرل شوی چې آیا تر اوسه له سپینو زرو څخه په کالیو کې د غاڼو په تو به کار اخیستل کیږي.
هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتماً اده خوښوي چې دا پنځبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپي نظر سره.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورستر بلې ډېر اتکا کوي چې ارزانه او خطرناک دي. یو شمیر دغو ملیشو یا محلي پولیسو چې شمیر یې 10,000 ته رسیږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړې دي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د افغان محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړو د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تېرو، سړی تختون کو د مخدره موادو په قاچاق او په زور له خلکو د پولیسو اخیستو په اعمالو کې لاس لرلی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نور ملیشو په داسې حال کې ورستر بل ډیر اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنې او حملو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د حکومت پلاوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي یې د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت 3-4 چنده زیات وژل کیږي، حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصارفات په کال کې 140 میلیون ډالر دی. د راپور له مخې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیس وي ورستر بلې د یاغیانو او د زورواکو په څیر چلند کوي او حکومت ګرانه ده چې مخې ونیسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله د یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي په راپور کې دغه راز دغو محلي ویلي چې دغو محلي پولیسو چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزو تامونو سلا مشوره ورکړې، د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې یادونه کړې او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېري غلا تورنه ده، حتی له یوې وچې شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده د شکنجې په توګه کار اخلي. د جنډات په نامه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو قومي مشر هم څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د محلي پولیسو له بد چلند څخه سر وټکو ویل چې دغه پولیس په خلکو ظلمونه کوي او په زور ترې پیسې اخلي.
همه کله ما ارباب قریه هستم،
د وایز د کلی ملک يم. په کلی کې 300 کورنۍ ژوند کوي. ټول دغه کورنۍ پیسې راټولوي کې دغه پیسې باج ورنکړي. هاغوی یو تکوي جوړ کړي د پولیس چرخي په نوم خلک حالت غرزوي او په زور ترې پیسې اخلي او وهي دبوي. ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال کې د 350 ملکیانو مړینه تثبیت کړې چې د حکومت په لاره دغه محلي پولیسو لخوا وژل شوی. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا 3 چنده زیاته ده. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوې نه دي او یادونه کوي په 5 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ په سلو کې 20 ښکته شوې وه. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومت غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي، له بشري حقوقو څخه سرغړونو په ګډون د هغو د کړو وړو په اړه په منظم ډول راپورونه ورکړي. د نړیوالو کړکیچونو ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت خراب کړی دی. د هغو شمیر باید کم کړي او له منځه یوسي نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمېر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلند او د سرغړونو مسله تر یوه حد منی خوایي چې تر ډیره محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د یوې نظر پښتنې له مخې افغانستان په نړۍ کې د پای له لوري دوهم هیواد دی چې قانون پکې سم نه عملي کیږي. د نړیوال عدالت په نوم بین المللي مؤسسه په خپل تازه راپور کې وایي چې یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه ده. ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیقیږي. احمد شبر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د نړیوال عدالت د مؤسسه نظر پښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو لپاره پکې یو سلاوی او مقام لري. د دې نړیوال مؤسسه د نظر پښتنې لمخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقوقو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان، زیمبابوي او کمبوډیا غوره ګڼل شوی دي او بیا واسي د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتر دی. پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر عیسی ستانکزی چې د لویدیځوالو د سروېګانو تجربې لري د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده وویل.
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سروېګانې کېږي دغه سروېګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي، دا دقیقې خو دغه سروېګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کېږي نو یو خود سروې هغه سیستم سم نه ده، یعنی خلک ښه نه یې روزل شوي، ځکه چې سروې کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبر دا چې اروپایان که چېرته سروې کوي یا داسې تحقیقات کوي د هغوی نتیجه ډېر په ځان راوځي، نو په ځان مانا ده چې کله چې په ځان راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروې نتیجه تیره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ ښه دریځ کې یاد شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې وبشتم مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه 20 مقام لري، خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه 3 مقام لري. په دې راپور کې د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي، ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي. د نړیوال عدالت د نظر پښتنې لمخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر لوري دوهم مقام لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب جذب او د سوریې جګړې ته استول کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې په کابل کې د ایران سفارت دغو ځوانانو ته ویزې ورکوي او په ایران کې د روزلو لپاره چې د سوریې جګړې ته استول کیږي روزنیز پروګرامونه هم فعال کړي دي. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې راپور ته شوی خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې ګواکې افغان ځوانان د سوریې جګړې ته یا هم د منځنۍ ختیځ نورو کړکیچونو ته استول کیږي خبره نه مني او وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. نور جزئیات د حمید هارون عثمان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې سوریې ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د جبري لیږلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، اوس مهال ویل کېږي چې ایران دغه جګړې ته د ځوانانو د لیږلو د جلب جذب د کال لمن د افغانستان پایتخت کابل ته هم راغځولې ده. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغه ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
زه په خپله باندې خبرې شاهد یاستم، سوریې په مورد باندې دا خبره تاییدومه چې ایران ته مداخله کوي او حتی اوس دلته ټریننګ سینټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریې او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکلي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران سفارت سره په امانګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې هم ورکوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
طریقه فارات
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لاره په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه عراق او یمن جګړو تاسوی د کورنۍ لګښتي ورکوي که یو ایرانی چیرته وجل کیږي یعنی ولکیږي د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي که افغانان لیږي د سوریه عراق او یمن جګړو ته دا تور بیا نه مني اکمالات هم همدا اوس دوام لري افغانان د عراق سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي سره له دې هم د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي سید حسین عالمی بلخي خبریالان ته وویل چې که له کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده
په دې اړه موږ معلومات نه لرو موږ له رسنۍ اورېدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي څنګه ځي جبري یا اختیاري ځي که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هېواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي
و موردل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي اندېښنه څرګنده کړه چې دی په کابل کې د ایران سفارت یو شمېر ځوانان جلب و جذب کوي او د سوریې جګړې ته لیږي که تاسو هم په دې اړه نظر ورکوئ کولی شئ چې د ازادي راډیو ته د افغان بي سي متسواتل شمېرې له لارې پیغام راواستوئ او هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د دې مطلب د لاندې خپل نظر را سره شریکولای شئ
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کابل په یو شمېر ښوونځیو کې په لسګونو ښوونکو له یوې مودې راهیسې اعتصاب کړی دی دوی وایي چې حکومت ورته پاملرنه نه کوي تنخوا یې هم ډیره کمه ده چې دوی نشي کولی په دغې تنخوا د خپل ژوند هغه اړتیاوې پوره کړي د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان یوه ښوونځي ته ورغلی هغه ښوونځي ته چې پکې یو شمېر ښوونکو اعتصاب کړی او ښوونځیو ته د تدریس لپاره نه ځي
هغوی چې موجودیت یې یوازې په ټولګي کې خوند کوي د زده کوونکو مانوي میندې او پلرونه ګڼل کیږي او له تختې تخته پاک او تباشیر سره یې اورنۍ مینه ده خو سیاحت ماحول په یادونو کې سوځي د کابل د گزرګا د نجونو د لیسې ښوونکي د خپلو حقونو غوښتنه لري او د اعتصاب په ډول یې د سبق نه ورکولو پریکړه کړې ده له دوی څخه د دوه وطن خوونکو خاغلی سید عالم رحماني او اغلی همیرا د زړه یو یو درد اورو
ما تقریبا 2 کال کار کړی ده و اشفاق درو اته سوځ ما ماشت او لس نفر فامیل
د اول که شوهرم بود زندگی ما خوب بود به نظم بود به حساب ماش خودمان بود ما شوهرم بود تفلای من خورد بود
دونه ما شاته سیم هیچ چیم نکید د لباسو ته ما وګوره او دست ما بتر ده بعد در شیله رو یوی سر اغوندی یوی بیگا یا کوم چې مشپینځي ادي ما سر وال اغوندی کوم سر دغه مشپین وال ناغوندی و به ګور استره کم
ما خواستم که خیاطی کنم به حساب می ماشه که بر مال فعلا دولت نمیداد ما زمین خیاطی خود پیدا میکردم باز برم دو زمان تکلیف پیدا شد تکلیف مورای گردنم نزدیک شد و همچنان دستایم هم بایش درد و برپایم هم درد پیدا شده
زوند هم نده کسته باید سی مو ویش پلانه وقت مو زوند که باید هم دقا دی کچالو و زوند بود لغا وقت تا دوست وقت نمو قرمانان دی کچالو بود
میگفتن مادر ما در امتحان کامکور بخاطر که موفق شد ما باید آمادگی کامکور مرا شامل کنی. ما گفتم بچه‌م نمیتونم. ما ترا که در آمادگی کامکور خی پس ما چی رو بخوریم؟ این تکلیف مرضی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگر کدام چی شه اولادم بی خانه و بی جای نمان.
براتم گفتن داد در سنگه آدو پیمان کرد وعده کرد پس کمپین که ویدیو دو داو کم داو کم لو سرو چی خبرو چی ایوه هم ندفجه کری
بایسا ما سرپناه نداریم خودم خود زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی اقلا در موینده در تا تفلم خود تزمین شوه
در اوز پیرن ادولار و سوسایه ترسرزی دکاندار تا بودر چون خرزاره
خونزی تا تگراتک خودش دولگی او در ویسکل در عربو بیزای ستری کول د استاد سید عالم د گاوند دکاندار خبری هم او رو چه استاد بیا پورتا خلتنده او عجز ولارده
ما نوم د امام سید می نوم د خلکو چهره توي داد استاد سید عالم تقریبا لس کال بکی او ما د بلس بیا یو کال یو نیم کال ما سودا به من نکړه بدل بل چانه وړه ولا ک دو کال وکنه پیسې روانه سره سواله تقریبا شل زر زیات کم او د سی ډیر سپ بیا بوله غره ما درته ویل چې ولار ان دواله رقم کی زبدی میاسم میاس خلاصم بیا میاسم میاس نسو اوس پرون هغه څوش په مخ کې تقریبا 1200 روپیه بیا بیا وخته بیا 500 روپیه ورکه مې کوم چانه قش کړې ماته راکړي
خون کی تدریس ته تیاری نه سي خو آیا درې وخت چای او ډوډۍ به د کچالو دی په خاني اتل ته څه انرژي ورکړي ژوند همدا د چتيري کی شیبه په شیبه اوړي بس همدا لکه د همیرا د کتابونو پاڼه او هر پاڼه د دې معلم د ژوند خراتلن کې زمسمه کوي
د هغو خون کو څرګندونې مو واورېدې چې اعتصاب کړی خون ټولګیو ته د تدریس لپاره نژي وایي چې حکومت تر اوسه د دوی ژوند ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې کمه تنخوا باندې دوی نشي کولی چې د ژوند اړتیاوې پوره کړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه لری کړي د دې کمیټې رئیس پرون په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا کمیټه هڅه کوي د افغان ښځینه ورزشکارانو شمیر هم لوړ کړي تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه بلري او په بیلابیلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې د امنیت نشټوالي او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خنډ سره مخ کړي دي
تا ورزشکارایی که تلاش کردن و از خود همت نشان
دادن دیوی هغه ورزشکارانو چې هڅه کړي او همت یې کړي او د فرهنګي اقتصادي او تخنیکی ستونزو سره سره حرکت کړي د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید و پیژندل سي د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه د کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د دوه ورځې لپاره پیل شوی چې د څلورش ولایتونو ښځینه ورزشکارانو په کې ګډون کړی وو د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1013 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بیغوري تورنوي په کابل کې دوه تنه ښځینه ورزشکارانو ول چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې
د لغمان د ولایت نه راغلم د لغمان په ولایت کې خو د خصوصو د لپاره ډېرې ستونزې دي او بل خپل د ورزش د امریت لخوا نه دي ته داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي
ځوانو حمیده د سکندر ولایت کوم خبر شته ته وسولې د مرکز لپاره سهولتونه ډېر شته خو په کندهار ولایت کې کوم د دې څخه یو سهولت موجود نه دی کوم ګروپ یا کوم تمرینونه چې موږ په خپل کندهار ولایت کې اجرا کوو موږ د سرته والا کمندي په خاطر باندې
د ورزشي چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید ښځینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي دوی وایي چې ښځینه لوبغاړو ته زمينه او اسانتیاوي برابر سي دوی هم د دې وړتیا لري چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته بریاوي راوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته نیمې بجې شوې. وړاندې اورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له ځینو خنډونو سره مخ په وده ده. دغه راز په پاکستان کې د وروستیو د ولسوالۍ د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو شخړو په باب هم راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. خو اوس حمید هارون عثمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل شوې ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایزو همکارۍ د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. چک جمهوریت یو شمیر پرمختللي طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د سکاتلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمن په څلور ورځې نه لوبه کې تر اوسه سکاتلند په لومړي پړاو کې 228 منډې کړې دي او اته لوبغاړي سوځیدل دي. د دې لوبه دوهم پړاو نن پیلېږي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جکپوړي استازي جان آلن په واشنگټن کې ویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکونکو په یانګزي سیند کې د ډوبه شوې کښتۍ له ځایه د ډوبه شوو کسانو د موندلو لپاره په ښکته مخپخکته 115 مایل ساحه پلټلې. په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه 4500 سیلانیان سپاره و. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. دغه هیواد پوځوي چې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونیست په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د روسیې د مالی پخوانی وزیر وایي د روسیې اقتصاد له یو ښکاره بحران سره مخامخ دی. او د لاتویا دفاع وزیر د دغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کېشته. کغوړی ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صاف او واضح اوریدل شي. د غرض د ازادي رادیو مطالب په فیسبوک هم شته. د فیسبوک لاره د مطالبه په اړه نظر هم څرګندولای شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه لزینو خندونو سره سره مخ په وده ده. افغانستان او پاکستان په ورستو کې په خپل منځ کې سوداګری راکړه ورکړه پلاړو کې د خندونو د لارې کولو لپاره یو لړ ګامونه واخیستل. د دوړو هیوادونو سوداګر وایي چې سیاسي او هغه خندونه چې له تجارت سره اړن لري نوي ممکن دي دوه هیوادونو راکړه ورکړه نور هم زیات شي. تفصیل د اسما سروان پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه تر هغه څه چې اټکل کیږي خورا زیاته ده. د دوه هیوادونو ترمنځ د مالونو غیر قانوني وړلو راوړلو او قاچاق او د محصول نه ورکولو د افغانستان او پاکستان د تجارتي راکړې ورکړې د غوړېدو مخه نه ده نیولې. دا خبره د سه‌شنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا د پانګونې او سوداګرۍ په ادارې کې د ارزیابۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. دا غونډه افغانستان ته د دې کمیټې د غړو تر دوهم سفر مخکې وشوه. د کمیټې د رئیس سناتور محسن عزیز تر مشرۍ لاندې په غونډه کې په دې تاکید وشو چې باید د غیر قانوني او بې محصوله راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په خوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وایي چې افغانستان تر ټولو زیات تجارتي مال له پاکستان واردوي.
د افغانستان زیات تکیه په پاکستان باندې ده. د ورځې لږه تر زر لارې پورې له پاکستان څخه راځي. د دې کې خوراکي مواد، غذایی مواد شامل دي. زمونږ د یو شته هغه افغانستان او پاکستان سره دی. زمونږ په خاني مارکیټونه پاکستان او هندستان دی.
د خیبر پښتونخوا د پنګونی او سوداګری ادارې د اورګاډي په پټلۍ د دوه هیوادونو د نشلولو او د یو داسې میکانیزم د جوړولو غوښتنه وکړه چې سوداګر له فزیکی حضور پرته په دوه هیوادونو کې خپل کارونه وکړي شي. دوی د هغو خندونو د لری کېدو غوښتنه هم وکړه چې له سوداګرۍ سره اړه نه لري. شاغلی غازی خیل هم د مسلې ته اشاره کوي او وایي چې ډیر ځلی د افغانستان او پاکستان سوداګری اړیکې د سیاسي مسایلو په وجه زیانمن شوي دي.
خو کله کله دغه تجارت اغېزمن کېږي، هغه د سیاست ښکار کېږي. کله چې د پاکستان د حکومت سیاسی اړیکې له افغان حکومت سره ښې نه وي، فوراً په ترانزیت باندې، په تجارت باندې، په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي. نور موده مخکې تاسې په یاد درلودل چې په کراچۍ کې د افغان سوداګرو مالونه ډېر منفي تاثیر وکړ.
د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د دو هیوادونو د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتېدو نور امکانات هم شته، نو د دې لپاره چې له دغو امکاناتو ګټه واخیستل شي پکار ده چې سیاسي او نور خنډونه له مخه وایستل شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان یو شمیر ګوندونه تور لګوي چې په خیبر پښتونخوا کې د ولسوالۍ یا د بلدیو لپاره ټاکنو کې د دې ایالت حکومت درغلي کړې ده، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې استعفا ورکړي او د یوې موقت ادارې تر څارنې لاندې دې بیا انتخابات وشي. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان په خیبر پختونخوا کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې په درغلۍ تورن کړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې ژر تر ژره د استعفا ورکړي. نوموړي همداراز وویل چې په دې ایالت کې د ایالتي اسمبلۍ او بلدیتي ټاکنې د یو موقتي حکومت تر ادارې او د پاکستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر مستقیم سر لاندې بیا ترسره شي. اسفندیار ولی دا غوښتنې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند مرکزي کمیټې له غړو سره تر مشورتي ناستې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د تېرې میاشت په دیرشمه نېټه بلدیتي ټاکنې ترسره شوې. دا ټاکنې هغه مهال لنجمنې شوې چې د عوامي نېشنل جمعیت العلماء اسلام او نورو ګوندونو تر څنګ د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي هم ایالتي حکومت په ټاکنو کې په درغلوي تورن کړ او د پراخو بې نظمیو یادونه یې وکړه. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د برخلیک پاړه له نورو سیاسي ګوندونو سره اړیکې نیولې او په نږدې ورځو کې به ټول ګوندونه وروستۍ پرېکړې ته سره ورسیږي. نوموړي همداراز په خیبر پختونخوا کې د عمران خان لخوا د بیا ټاکنو ترسره کولو د اعلان په غبرګون کې وویل، زه وایم چې صوبایي حکومت دې ژر تر ژره استعفا ورکړي. ما تاسو ته په ډاګه وویل چې د کوم کور څوکیدار په خپله ووایي چې په کور کې غلا ما کړې، نو آیا د دې څوکیدار په شتون کې د هغه کور حفاظت شونی دی؟ نو بل خو د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د عوامي نېشنل او نورو ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلۍ تور نه ردوي او وایي که چیرې د ټاکنو په اړه کوم ګوند شکایت لري، نو یا د ټاکنو خپلواک کمیسون او یا هم د پاکستان سترې محکمې ته مراجعه وکړي. د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شوکت یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل، د تیر میاشت په دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي او سیمه ییزو حکومتونو ټاکنې ترسره شوې چې د لومړنیو غیر رسمي نتیجو له مخې پکې تر دې دمه د دې ایالت واکمن تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې او تر ټولو مخکې دی. د یادونه ورده چې په دغه ټاکنو کې د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی او وسلوالی نښتې هم رامنځته شوې وي چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته تر دې دمه 2 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د ځانمنو سو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زئی سمیل مدی. احمد زئی محترم شرغلست
ډیر مننه.
شغل احمد زئی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یو اداره کې د ځانمنسو کسان د حقوق په اړه څه ویل سوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افراد په اړوند باندې چې د هغوی د یوې ادارې د غیر قانوني کلونو نه زیانمن شوی دی، یعنی ضرر لیدلی. دغه کسان کوی شي چې د خپل د زیان د جبرانیدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوه وکړي، د هغه ادارو په اړوند، د هغه کسانو په اړوند چې د هغو په د اعمالو په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژمې شوي دي چې د هغه تعمینېدل یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنه کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ویني، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون یو 15مه ماده همداسې یوه ماده ده چې که چیرې دا د په خاطر دا ماده په قانون کې ځای پیدا شوې ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري، په امن کې ژوند وکوي، او دی دوی داسې مسؤول نه وي چې هیڅ ادارې ته، هیڅ حکمي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي، که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډېره مننه احمد زای صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډېره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بیل دینه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، د ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دا ویني. په دغه حالت کې دای کوي شي چې دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د ځمکې د تصرف ورسته دی، یاريزه او ارشي خپل هغه ضرر چې لیدل هغه تر لاسه. په بعض حالتو کې انسانان معنوي زیان ویني، مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د دوسیه محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې حکم کې دی د مجرم په صفت د باصلاحیت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپیژندل شي، دای پولیس د رسنو لارنه د قاتل په صفات یا د مختلف په صفات یا یو رشوت اخستین کې په صفات یا د اختلافات په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچېری تشریعي د رسنوی د لارنه، د رادیو د لارنه، د تلویزیون د لارنه، یا د رسپانو د لارنه، د شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په دا په ټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفي شي، یا د یو مختلف په صفات معرفي شي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفي شي، د زیان ویني. یعنی د شخصیت په داسې حالتو کې که چیرې بیا دا شخص د نه تحقیق کېږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالاتو کې دی کوی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني د نیوکې په اړوند باندې د تر رسیدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه د دعوا وکړي او خپل جبران د خسري وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې موږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بیل دینه چې محکمې پرې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مون د وو باندې باندې
وکړي. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
بیا هم شرغلست احمد زئی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامه دعوه وکړي، یعنی هغه کسان چې بی ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت ثبت کړي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې ثبت کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي.
ډېر مننه. اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو 15مه ماده کې داسې حکم شوی چې کچېره د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړونه زیان زیانمن کیږي ضرر ویني هغه کوي شي چې اړوندو محکمو ته دوی مراجعه وکړي په محکمه کې اقامه دعوا وکړي. اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمې ته هم که چیرې یو شخص هغه اقامه د دعوا کوي محکمې ته هم باید داسې یو تقنیني سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې د هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کړنو ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي. متاسفانه په د اساسي قانون په 15 ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي د اقامت دعوا وکړي. ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسله یوې محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري. چې یو مثال درته ویلی شم، په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط دي، کال په کال موږ تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب د نظامی عملیاتو په پا پایله کې وژل کیږي. هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قواو د غیر قانوني کلونه دوی خپل کورونه د لاسه ورکي یا کور تخریبیږي یا هغه د ځمکې اسکلات له منځه ځي یا یو د فامیل غړي له منځه ځي، د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې بې موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللي، دوی کور له منځه تللی، دوی باغ له منځه تللی، دوی موټر له منځه تللی یا بل دوی ملکیت تخریب شوی ده، داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې د هغه په بنیاد باندې زی سلاوی محکمې حکم د جبران اختصاری وکړي. زه هیله مندم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفع کېدو په خاطر او د 15 ماده د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده د عمل کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند ځنګړی قانون زرتزر جوړ شي تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډیر زیات شي او دولتي ادارې خپلې کړنې په ډیر سنجش او دقت سره ترسره کړي.
ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک الله مو ملس.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا د سپینو زرو کټوریا د مینې تګی دی خیرا درته کوینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. هیله مند یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کلم الله سپینو زرو څخه جوړ شوی په خوانی غاڼې لیدلی او یا مو هم استعمال کړی دی؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده او سمور سره شته چې بزنی شانې ته ورک شوی، اما اوس هم ساتل دی خپل سیټ.
هر څوک چې د زرمدار کلو لري حتمان ادب خوي چې د پینځبونه او سلسله او ټیکا ور سره ولري د سپین زرو سره.
راځي چې لدی مو خبر کړو چې په خوا بل سپین زرو څخه کومي غاڼې جوړې دي، دا غاڼې به چا استفاده کولې او اوسې د استعمال موارد کوم دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنگ او کلک جوړښت لري. د مندل شو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکی له میلاد څخه شاوخوا 4000 کال وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سربو څخه جلا پلاس راول شوې دي. د سپین زرو د استعمال موارد ډیر دي. خو بل سپینو زرو څخه ځانګړي خيخه او د خوړولو کې جوړیدل خو دې چارې تر 19مې پیړۍ پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمېر غاڼې جوړیدل پیل شول چې دا کار له هم په یو شمېر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړیدا کې کار اخیستل کیږي. خو د خزو غاڼې هغه توکي دي چې لډیر بخارایي مشهور او د یو شمېر خزو د خوښي وړ دي. د ننګرهار اوسنکی لیما شګیواله وایي چې لسپینو زرو جوړې ګڼې له ډېر پخارۍ سي یوازې په پښتنې ټولنه کې نه بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وي.
سپین زر خو ګڼې دي د ښځو لپاره، مخصوصا چې کله چې څوک واده کوي یا هم چنان واده کې محفل ته ځي سپین زر نه استفاده کوي، چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګلۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، همدارنګه پخوا به یې میخک هم لرده چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالیږي. زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لرده اوس هم ورسره شته دی، چې ځینې شیان یې تورک شوي، اما اوس یې هم ساتلی دی هغه خپل سیټ.
د اغلی لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کیږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په تحفه کې ورکول کیږي.
زما مور ته مینیا ورکړي، مور سره مې اوس هم شته چې کیدای شي چې هغه زما ورندار ته ورکړي او یا هم کمیلور ته خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده، همداسې ځکه سپین زر نه خرابیږي، نو همدې دپاره یو بل ته ورکوي، او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې دپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، د سپین زر به استعمالېده. اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار وي الماس کاروي.
یو خو سره زرو کیفیت چې دی جګ دی، او همدارنګه قیمت یې جګ دی. هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي، هغې دپاره سره زر نه. او همدارنګه اوس چې ده خلک ډېر درانه شیان نه کاروي. هغې وخت کې چې درانه شیان یې ډېر خوښېدل، چې سپین زر اوس کیفیت یې ښه دی، نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي، چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زر نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي، واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړه کړو، هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه، حتما خوشحالی گی. نو باید ورسره سره زر هم باید ورسره وي، اوس خو دواړه غواړي که نه، هم باید سره وي هم سپین زر وي.
د لغمان ولایت اوسیدونکي نونس کلنه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغه جملې نه دا پنځیب دی، بل دا پولی دی، همدارنګه ټیکی ترې جوړیږي، بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پوره د تندې په هغې باندې لګول کیږي. هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره، ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پنځیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه. او داسې لاسبندونه هم شته دی، لاکټونه او هر څه رنګارنګ ګاڼې چې دې نه جوړیږي.
روبینې د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. دا چې ښځې پاولی او پایزیب ولې کاروي، ځواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمیز جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلۍ ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیز ولري. هغې کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د دې خاطر چې دا کمیز لاخیسته شي او ډېر دروند وي. اوس هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته دی چې دا پولیدار کمیز یعنی خپل د پلار کور نه نجلۍ ته ورکوي او دا بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر هغه پایجیبونه چې دي سره د پولیو چې دا سره واغوندي، دا ډېر ښایسته آواز کوي، چې زیاتره پښتانه دا آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري. او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شلنګ ډېر وي او دا ورسره لا ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسیدونکي فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږیدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصه پښتني ډېر زیات استفاده کوي، او منور ډېری خلک هم استفاده کوي، خو ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینو ماشومان چې نوی پیدا شي وزېږي، نو د هغې په سینې کې ورته بندیږي، ځکه چې هغه ډېر ماشوم خو پاکي ډېر سپېڅلی ښایسته ښکلی ډېر نظر زر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګېږي. او بل د مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي، د هغې بازو باندې په هم بندوي چې هغه د زخمی غږ وی ونه وهي د دې خاطره هم.
نوموړي وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د ګاڼې په شکل نه کارول کیږي، بلکې په هند کې هم کارول کیږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېر استفاده کوي، خاصتا په هند کې د سرو زرو پرتل باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمی ډېر کارول کیږي، چې خاصتا ښځې په ټیکې کې، په بنګړو کې، په غاړه کې، په زیبو کې ډېر استفاده کوي، او په ډېر خاص مهارت سره غمی کې څنګه کارولی دي. او دا یو مذهبي عنعنه ده چې باید نوې ګڼ ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د ګاڼې نوم واخلو، نو حتما به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي. خو دا مهر نشي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو لوغ ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم. هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډېر خوند کوي زما په ګوته او هغه هر سړي سره خوند کوي په ګوته. پخوا دا ګیلټ نه و، هغه ګیلټ او د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ ټیوس سرو کې به ګوتمه جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړوله، هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دي. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي، نو خلک اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي، دغه سپین زرو ډیمانډ یې لړه کړو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو بارزښت توکی دی، خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد اسف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډیر کاروي. هغه وویل
یاره جی سپین زر چې کم دی دا ډیر خلک استعمالوي، لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دی، شویم ډیره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي هغه سپین زر خوښوي. یورپ ملکونه شو، دا انډیا ملک شو، پاکستان شو، دیکھی سپین زر اور ویلیو دالا کانتی گت میزان تا جوڑا یا کڑی تی جوڑا یا لاسنو دے پارا تے کڑی جوڑا یا غاڑے دے پارا تے کڑی جوڑا یا بٹنی تے جوڑا یا اکثر دے جوڑو کی استعمالی گیا لکان دے پارا غیتا سٹٹ ہوئی یا پا نستونو کی استعمالی گی او یو دادا غدے چی پا سپین زر بانی نظر ماتیم کی یو بلا دی سرو پا نسبت بانی ویلی کی چی سپین زر سڑی اچولی شی و سر نشی اچولی نو پا دید آغا بانی سڑی دا دیر زیاد خواخی یا
تا پا خپلا بانی دا سپین زر و گتما یا کڑا استعمالی کنا
یا رجی ما خپلا زان تا یو امیل تی جوڑ کردی دی زنزیر چی آغا دو طولی دی و یو گتما در اثر آغا می تی جوڑ کردی دا دیر زیاد گن گمیم پا کلگی دلی دی او ډیره مزه کوي هغه چې واچي. نو
یو بل اتلس کلان ځوان چې د سپینو زرو غنی خوخی دی وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې مشته دی، کتلې مم دی، ډیر خسته دی، ځین باندې جوړ شوې دی او ډیر وخت تر من کړه پاتې دی. اوس رواجونه دی څوک سپین زر نه استعمالوي، هغه وخت لري چې سپین زر خلکو استعمال، اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډیر ښه دی، په خاخو د سې کارو چې بس په 2-3 روپۍ به ارڅ کې دا اوس یو توله سره چې دی په شپک 5000 روپۍ دی له خلک غاړه دی، خو غیر خلک غاړه نه دی.
درنو اوریدونکو، نننې خبرونه همدلته تمامه وو. کوم رادیو تلیکونه را سوال پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خېچاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، وتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا، وتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا، های ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. چتو بے پتواف کی ماتولا، چتو بے پتواف کی ماتولا، ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، پتر خوبوں کی بوئی دا کوسر نشتا،
پتر خوبو کی بوید کو سر نشتا ہے ساکنن دے پپیال کی جوہر ناشتا ساکنن دے پپیال کی جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سسنی نی پپ مم رے سسنی نی سا سسرے رے مم پپ نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا کمستی وا کہستی دوالا پرتی سوے کمستی وا کہستی دوالا پرتی سوے ہائے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی بوئی دا کوسر نشتا